دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنی می او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای 15 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کوو په دې خبرونه کې ستاسو لپاره د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم لرو خو په لومړۍ سهار کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي لومړی د مهم خبرونو سرټکه پاکستان وایي د ایران اټمی تړون به د دوی لپاره هم ډیر لاري پرانیزي د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې په فرا ولایت کې د پولیو یا ګزڼ پیښې زیاتې شوې دي او د امریکا به نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې یو قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره به د اټمی تړون تفصیلات پکې ورکړل شوي اوس بشپړ خبرونه سرتاج عزیز وایي د ایران اټمی تړون د پاکستان لپاره هم ډیرې لارې پرانستې دي دا څرګندونې په بهرنیو چارو او په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې یو خبري غونډې پر مهال کړې دي سرتاج عزیز وویل چې دوی د ایران د اټمی پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تړون هرکلی کوي نوموړي وویل چې دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د پاکستان لپاره د انرژي د یو شمیر پروژو لپاره لاره هواره کړي سرتاج عزیز زیاته کړه چې اوس له ایران اقتصادي بندیزونه لری کیږي نو د پاکستان حکومت به په چټکۍ له هغه هیواد سره د انرژي پر سو تړونونو عمل وکړي د یادونې وړ ده چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو له کبله امریکا له مودې راهیسې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین مخالفت کړی و د خیبر پښتونخوا مدني ټولنو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دي د ملالی یوسفزی هلې ځلې په رسمي توګه وستایي دا غوښتنه د سې شنبه په ورځ ناوخته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې د مدني ټولنې لخوا د ملالی یوسفزی د 13 کلیزې د لمانځلو پر مهال سوې ده د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو د سازمان یو غړي قمر نسیم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغې نه مونږ دا مطالبه وکړه چې ملالا یوسفزئی په اعزاز کې چې کوم قرارداد پروت دی هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي عالمی طور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیټ ته تللی و نو بالخصوص د ملالا یوسفزئی سره چې کوم دی نو ملاقات وکړو نو دا مې یو ډېره لویه خبره ده او هغه هم د هغې چې کوم اهمیت دی هغه اجاګر کړی دی
ملالی یوسفزئی د جولای پر 12 نیټه 13 کلن سوانه مړې د خیبر پښتونخوا د سوات او په 2012 کال کې طالبانو له دې کبله په ډزو وشتلې و چې د دنجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په فرا ولایت کې د پولیو یا ګزڼ پیښې زیاتې شوې دي فیروز الدین فیروز دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ دا څرګندونې فرا ولایت ته د سفر پر مهال کړې دي نوموړي په دې ولایت کې په ماشومانو کې د ګزڼ او خوارځواکۍ مخنیوي لپاره د واکسینو په ورکړه کې ستونزې د اندېښنې وړ بللې دي د فرا والی محمد آصف ننګ د ماشومانو د ګزڼ پر ضد په مبارزه کې د خلکو د معلوماتو د زیاتېدو او د مطبوعاتو د همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی د یادونې وړ ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ له بیخي لږ داسې هیوادونو دي چې د ګزڼ رنځ لا هم پکې موجود دی امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته داسې یو قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره به د اټمی تړون تفصیلات پکې ورکړل شوي وي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سمنتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکي روښانه کړي سمنتا پاور ویلي چې دا قرارداد به د هغو محدودیتونو په ګډون د امنیتي شورا د بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي چې په ویانا کې هوکړه ورباندې شوې وه دې قرارداد ته له وړاندې لا د ویټو واک لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی په دې هیوادونو کې برتانیا جرمني فرانس چین روس او امریکا په خپله شامل دی سعودي عربستان ایران ته خبرداري ورکړی دی چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. سپینې ماڼۍ د سه شنبې په ورځ وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي له پاچا سره پر ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې واشنګټن په سیمه کې د ایران د ورانوونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره د پخوا په څیر همکاري ته ژمن دی. له ایران سره د نړیوالو تر تړون وروسته د سعودي عرب خبري اژانس خبر ورکړ چې ایران باید دا فنډونه د ناکرارۍ پر ځای د خپل وسولس د ژوند پر ښه کولو ولګوي، کنی نو د سیمې د هیوادونو لخوا به له غبرګون سره مخامخ سي. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سعودي عرب او ایران سیمه ییز حریفان دي د کومو چې په شام، عراق او یمن کې ګټې سره پټکر امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به یا د هیواد امنیت ټینګ ساتلو ته ژمنتیا پر ځای وساتي. د سپین ماڼۍ په وینا ولسمشر اوباما او وزیر اعظم نتنیاهو پر ټلیفون سره وغږېده. ولسمشر اوباما ویلي پر دې تړون سربیره د دوی هغه اندېښنې پر ځای پاتې دي چې ګواکې ایران د ترهګرو مرسته کوي او اسرائیل ته ګواښ پېښوي. خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سه شنبې په ورځ له بیت المقدسه په ټلویزیون وینا کې وویل
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
نړۍ نن تر پرون ډېره خطرناکه سوه. نړیوالو قدرتونو زموږ ټولو پر راتلونکي د داسې چا سره چې نړیوال تروریزم تمویلوي شرط وهلی دی. دوی داسې قمار وهلی چې په لسو کلونو کې به د ایران تروریست رژیم بدل شي، خو په حقیقت کې دا موافقه ایران ته هغه ټول امتیازات ورکوي چې ځان بدل نه کړي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتر خبر سوی بیان وایي چې د هیواد امنیتي کابینې له ایران سره د نړیوالو د تړون رد کړی. بیان لیکي چې اسرائیل به د دې تړون پابند نه وي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو په لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. پاکستان ویلي له نړیوالو سره د ایران اټمي لوزنامه به د دې هیواد لپاره هم د تجارت او توانایي نوې لارې پرانیزي. د تعلیم د نړیوال مبارز ملالی یوسفزی اتلس کلنۍ زوکړې ورځ په پېښور کې د مدني ټولنو لخوا ولمانځل شول. دوی د تعلیم په برخه کې د ملالی د هڅو سایلو سربیره د خیبر پښتونخوا له حکومت هم یو غوښتنه وکړه.
ملالا یوسفزئی په اعزاز کې کم قرارداد اپروت ته او منظور کړل شوی نوې ده په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي.
د صحت نړیوال اداره وایي په قبایلي سیمو کې د ګوزان یا پولیو په پیښو کې کمی راغلی او دوی د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نور ګامونه پورته کړي.
موږ د کمیونټی نه کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن لپاره تقریبا 200 نه 250 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیټر وي.
په قبایلي سیمو کې مذهبي لژکیو سکانو او هندوانو ځینو استازو ته د ملک د درجه پور کولو خوشحالي څرګنده کړې وایي دا به رسمي او دفتري ستونزې ورهواري کړي.
یا شادی کارت څنګه جوړو یا موږ لپاره مې جوړ یا څنور د سندګر ډاکومېنټس یې نوغه لپاره موږ ډېر زیات تاسو هم کې شو دې باندې
پروان خبرونه کې د یو شمیر نور راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره سندري هم لرو. لمشال رادیو سره وسه زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای شي. او زوی اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان د اوس موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. رابعه سهار په خیر.
ډیره مننه تاسو هم سهار په خیر.
مننه. د خبرونې لومړی موضوع ته براسو، پاکستان ویلي دی چې له نړیوالو سره د ایران اټمي لوزنامه به د دې هیواد لپاره هم د تجارت او توانایي نوې لارې پرانیزي. رابعه په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړئ.
بالکل، احمد شاه په خارجه چارو دفتر کې تیره ورځ مطبوعات سره په خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې د ایران د دې معاهده نه بچ دی د تجارت او چې کوم د توانایي دی نوې لارې به خلاصې شي. دا وویل چې دا یو صحیح اړخ ته یو ښه قدم دی دا معاهده او دې نه بچ د خپل نقطې نه پر په حق لچې دی د سرتاجیز وینا وکړه. هغه وویل چې وګورئ نو په ایران لګول شوي پابندیان لګو چې د توانایي په متاثره پنسبو به ډېر ښه کول ممکنه وي. خپلو خبرو کې سرتاجیز زیاته کړه چې پابندیان لري کولو نه پس پاکستان تیزی سره د توانایي په معاهدو عمل درآمد شروع کوي او په دې دوران کې د کاروبار مواقع زیاتېدی شي. سرتاجیز هیله څرګنده کړه چې د اقتصادي پابندیانو خاتمې نه پس ایران ته به علاقایي او عالمي اقتصادي منډیانو پورې رسائی هم حاصله شي او ګټه به پاکستان په شمول نورو ملکونو ته هم رسي. دا هم وویل چې د دې معاهدې نه به پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین منصوبې تکمیل کې هم مدد ترلاسه شي.
ډیر مننه ربیع زمر سره د تازه معلومات شریکولو. ښه ورځ ولری.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترړا لاندې
په سلور نیمه بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورېد. یا اوس ځو د نور راپورونو پر لور. پېښور ته به ولاړ سو. په پېښور پریس کلب کې د مدني ټولنې لخوا د ملال یوسفزی د 30 کلنۍ زیږون ورځ ولمانځل سول. په دغه دستور کې مدني ټولنو استازو له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د ملال یوسفزی د امن او تعلیم د هڅو د تسلیمولو په اړه چې کوم قرارداد د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې جمع کړل سوی دی باید صوبایي حکومت هغه قرارداد منظور کړي. په دې دستور کې پر دې خبره هم د خفګان څرګندونه وسوه چې د سازشي نظریو له وجې د ملال یوسفزی او باچا خان په ګډون یو شمیر شو خلکو مبارزو ته د شک په سترګه کتل کیږي. په دې اړه تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوسرا کوي.
په پېښور پرشنب کې 13 ورځ د ملالی د ورځې د لمنځرو پر مهال د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د پښتونخوا د صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د ملاله یوسفزی په درناوي او د امن او تعلیم لپاره د هغې د هڅو د منلو په اړه چې کوم قرارداد د پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې جمع کړی شوی دی په کار ده موجوده صوبایي حکومت دغه قرارداد منظور کړي.
ملاله ډې چې کوم په ټوله دنیا کې منځل کیږي بوکس ناٹ بولټس چې کوم دی یعنی چې کتاب نه کې ګولۍ دې حواله سره نن دا پروګرام مونږ کړو د خیبر پښتونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږ دا مطالبه وکړه چې ملالا یوسفزی په اعزاز کې چې کوم قرارداد پروت دی او منظور کړل شوی نه وي دی په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي. عالمی طور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیټ ته تللی نو بالخصوص د ملالا یوسفزی سره چې کوم دی نو ملاقات وکړو نو دا مې ډېره لویه خبره ده او هغه هم د هغې چې کوم اهمیت دی هغه اجاګر کړی دی.
او خبریال شمیم شاهد دی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د ملالا یوسفزی مبارزه نه تسلیمول د دې سیمې د ټولو خو خلکو مسله ده. او د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو بل غړي زرالی خان مشال ریډیو ته وویل چې کسوک د ملالا یوسفزی مبارزه منی او کنه خو هغه به یو ورځ خپل سیمې ته واپس راځي او د خپل سیمې د اولس د پرمختګ لپاره به کار کوي.
او ټول دنیا کې یو ډیر لوی احترام دی خدا بده مرغه مونږ یو داسې وطن کې اوسېږو چې سازشونو ښکار شوي یو. او بل دا چې اکثر خلک دا وایي چې ملالا فنډ ټول دنیا کې سکولونه سیریا کې جوړي بل ځای جوړي بل ځای جوړي او ملالا اوس یو سمبول دی د ګلوبل د ټول دنیا د امن او د پرمختګ. اوس هم د وطن بچی ده دی وطن سره مینه ساتي او برازي دی وطن کې او دی وطن کې باغ انویسټمنټ هم کوي ملالا فنډ هم دلته سکول هم جوړي.
د تعلیم مبارزي او د امن نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزی خپل اتلسمه د زیګون ورځ د جولای په 12مه اصلي نیټه لمنځلې وه خو په پېښور پریس کلب کې د ملالا یوسفزی اتلسمه سالګرا 13 ورځ ولمنځلې شوه. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
زمشغله مشال رادیو څخه او ری په پېښور کې پاتې کیږي. د خیبر پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیه مشرانو د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د مادنیاتو په اداره کې اوس هم ځینې لوړپوړي چارواکي په اداري فساد یا درغلي کې ککړ دي او په کار ده چې د احتساب صوبایي اداره د دوی په ضد ګامونه پورته کړي. په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبریال خالد خان راپور لیږلی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
دا نه پورز پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډې ته د وینا په مهال دا خیبر پښتونخوا د درنګونو د اتحادیې مشرانو وویل چې د مادنیاتو ادارې کې د اداري فساد او بډې رشوتونو په سبب اربونو روپو زیان شوی دی او د دوی په وینا په دغه کرپشن کې موجوده او تیر حکومتونو لوړپوړي چارواکي ککړ دي. د فرنټیر ماین اسوسیشن صدر شیربندی خان وویل که چېرې صوبایي احتساب کمیشن یا د خیبر پښتونخوا حکومت د مدنیاتو پخوانی وزیر ضیا الله دی خلاف د خپل وزارت ناجایز استعمال په حق له ثبوتونه وغواړي نو دوی به ورسره خامخا مرسته کوي.
خو مونږ دا یو حادثه ده چې مونږ وایو چې لکه کرپشن تیر وو کالو راسي دا اوس دوه کاله د حکومت او تیر حکومت کې شیشې غوندې آئینی غوندې هر سړی ته ښکاران اوس ولاړ ده چې دا کرپشن څه وای ده. خو دې باوجود که حقیقي مجرم تلاش نه اوسه نو بیا به د دې حکومت خلاف مونږ ضرور احتجاج کوو.
دا پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیې مشرانو زیاته کړه چې د تیر او اتو قانون راسي د مادنیاتو محکمې لوړپوړو چارواکو قیمتي کاڼي او نور مادنیات په غیر قانوني لار ایستلي دي او د درنګونو په مالکانو یې ناجایز مالیې او ټیکسونه زیات کړي دي. دا دغه اتحادیې یو بل مشر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت اوس هم د ځینې لوړپوړو چارواکو خلاف چې اداري فساد کې ککړ دي د نیولو نه ډډه کوي.
اوس خبره ده چې موږ سره ثبوت هیڅ نشته چې موږ یې پوښتنه یوسو. اوس گورنمنٹ لگے آ رہے احتساب لگے آ رہی ہے ثبوت پیدا کری وہ ثبوت پہ روکائی وہ کرپشن شتے هر دغه کار معاملہ کې چې کرپشن دی موږ دغه خلاف به ان شاء الله ګورنمنت سره امداد کوو.
دغه شان د اتحادیې صدر شیربندی خان اول چې خیبر پښتونخوا او قبالی سیمه د قیمتي قدرتي وسایلو او مادنیاتو نه ډکتی خو د دې لپاره نه خو د حکومت له اړخه څه خاص پالیسی شته او نه په اداري فساد کې ککړ چارواکو خلاف څه ګامونه پورته کړی شوی دی.
موږ سره ډیر مادنیات دي دلته موږ چې څوک دا سوال کوي موږ دا ورته چې تاسو دا سوال کوي چې په خیبر پښتونخوا کې کوم مادنیات نشته مایټ دا گرینائټ دا ماربل دا لیډ دا اینټی منی دا گولډ دا په خیبر پختونخوا کې او 4% گولډ دا د نن درته وایم چې دا په دې سره بګه د لیبرټی ټیسټ مونږ کړه و بدقسمت نه دی دی په غلط پالیسیانو او د سیاسي د بول وجه دا سېکټر تبا برباد
دا یادونه دا چې صوبایي احتساب کمیشن 13 د پختونخوا د مادنیات وزیر ضیا الله افریدی د کرپشن په تورونو او په خپل وزارت کې د ناجایز استعمال په بنیاد نیول دي او یو ځای عدالت د دیا لسورازو پا ڈیمان داغی اداری تا پارل دی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
زمرغه له مشال رادیو خبري. د صحت نړیوال اداري او د ماشومان لپاره د ملګر ملتونو اداري یونیسف لخوا د پېښور په شخصي هوټل کې د ورځنی ناس پر موقع د یادو ادارو چارواکو ویل دي چې په قبالي سیمو کې د پولیو ناروغي تر ډیره حد کنټرول کړې ده. دوی ویل چې د روان کال تر مې میاشتې پورې له یادو سیمو د دې ناروغي د لمنځوړو لپاره د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نوې منصوبه هم تیار کړې ده. د دې هر څه په اړه به نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسف ځای راکړي.
له ستمبر تر اپریل میاشتې پورې د پولیو جراثیم وده کم وي او ختمون یې اسان وي چې ورته د پولیو جراثیم لو ترانسمیشن سیزن ویل کیږي. د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د پولیو ناروغۍ ټیم لیډر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته وویل چې پر روان لو ترانسمیشن سیزن کې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ضد مهم نوې منصوبه جوړه کړې ده.
مونږ په فاټا کې د کنټینیوس کمیونټي پروټیکټډ ویکسینیشن یو کانسپټ دی چې پاغي کې به مونږ کمیونټی نه کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن لپاره. تقریبا 299 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیټر وي. هغه به صرف د هغه 299 کورونو کې به پولیو ویکسینیشن کوي او هغه به هر ممکن کوشش کوي چې یو ماشوم هم پکې پاتې نشي د پولیو ساسونه. د دې نه علاوه په دې پیریډ کې به مونږه هیلت کیمپونه هم کوو.
د صحت نړیوال ادارې لخوا د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ناروغۍ ضد ټیم لیډر ډاکټر سرفراز وایي چې د پولیو ضد مهم نوې منصوبې هدف په هغه سیمو کې ماشومان ته د پولیو ویکسین رسول دي چېرته چې د پولیو ضد مهم کارکوونکو تګ راتګ ګران وي.
تقریبا 478 ایریاز های رسک ایریاز مونږ ټارګټ کړی دي، 500 کې نیم بنی مونږ ټارګټ کړی او په دې علاقو کې به مونږ اندازه کمیونټي ویکسینیټر چې ده په فیز وایز چې ده انډکشن به کوو، چې کوشش کوو چې یاره لوکل خلک د لوکل قبایل نه د لوکل سیمې نه د لوکل خلکو په تعاون سره چې کم سړی واخلو نو هغې ته هر سړی بیا غاړک دي او د هغې ویکسینیشن پروسس آسان شي. نو زما خپل یقین دا دی چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 500 کلو نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي.
د یونیسف ډاکټر جوهر وایي چې سخت کال دوی د پولیو ناروغۍ پر ضد خپل مهم کې تر ډېره کچه بریالي شوي دي او هڅه کوي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې دا ناروغي له دې سیمې مکمله ختمه کړي.
په نارتھ وزیرستان کې تاسو دې کال صرف یو کیس دی، یعنی په بنو کې کیس نشته د جون 2014 نه پس، نو دغه وجه ده چې یو خو په دې کې کمی راغلو تعداد د کیسونو، بل په دې فاټا کې زمونږ د تیر اتنه میاشتو کې ایکسس او شولګ علاقو ته سزیونو کې بین اوچت شو د ویکسینیشن نو زمونږ ټیمان هلته ورسېده او مونږ ته دا ټارګټ دی چې انشاءالله مونږ مئی پورې دغه ویکسین رسو هر ماشوم ته او د پولیو بیماری به ختمو.
د صحت د نړیوالې ادارې د شمیر تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو وهلي ماشومانو د 109 کیسونو تصدیق شوی وو او سخت کال په لومړو شپږو میاشتو کې په قبایلي سیمو کې د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبری جنسه، 2 د جنوبي او 1 د شمالي وزیرستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوسو د کوټ په لور خو بیا هم د صحت یا روغتیا په اړه راپور دی. په کوټ کې د بلوچستان های کورټ امر کړی چې دغه ښار پر منصفي سړک دی د سینې او ټیبي پخوانی روغتون په یوه میاشت کې دننه بیرته بحال کړل سي. د بلوچستان های کورټ وروسته له هغه د امر وکړی چې عدالت ته ویل سي و ځینې کسان دغه روغتون نړول غواړي او پر ځای تجارتي مارکیټ جوړول غواړي. خدای نور ناصر په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان های کورټ د سې شنبې په ورځ د صوبې د سیاحت څانګې ته امر کړی چې د دغه ښار پر منصفي سړک باندې د سینې او ټیبي ډېر پخوانی روغتون دی ژر تر ژره بیرته بحال کړل سي. د عدالت لخوا دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې دوې ورځې وړاندې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس محمد نور مسکانزي د دغه روغتون دوره وکړه او د روغتون په نړېدو یې د خواشینۍ څرګندونه وکړه. د عدالت تر اورېدنې وروسته اډیشنل اډوکیټ جنرال شهک بلوچ له رسنیو سره په خبرو کې وویل عدالت د سیاحت څانګې مشرانو ته امر ورکړ چې د یاد روغتون د ودانۍ نړېدلې برخه دي بیرته جوړه کړل سي او د پخوا په څیر دي بحال کړل سي. د نن په دې اورېدنه کې عدالت ډی جی هیلت راغوښتی وو، ایم ایس د دغه روغتون انچارج او ټیکهدار ټول راغوښتی وو ځکه چې تیر کال د همدې عدالت یوه فیصله راغلې وه چې وکیل غنی جان هغه عدالت ته یو درخواست ورکړی وو چې په دې روغتون لینډ مافیا قبضه کول غواړي. د شهک بلوچ په خبره د عدالت تر دې پریکړې وروسته هم د ځینو خلکو لخوا د دغه روغتون د نړېدو کار پیل سو او له بیل بیل لارو یې پر دغه روغتون د قبضه کولو هڅه وکړه. د بلوچستان های کورټ لخوا په دې اورېدنه کې اړوند چارواکو ته امر وسو چې په یوه میاشت کې ځننه دي یاد روغتون ته ټول ډاکټران، سټاف او هر څه ورکړي او باید په میاشت کې ځننه یا نړېدلې ودانۍ بیرته جوړه کړل سي. د ویلو وړ ده چې همدا د سینې او ټیبي روغتون د پاکستان تر جوړېدو مخکې په 1942 عیسوي کال کې جوړ سوی او له همهغه راهیسې فعال روغتون و چې یو کال وړاندې د ځینو خلکو لخوا د دغه روغتون پر ځای د تجارتي مارکیټ د جوړېدلو هڅې پیل سوې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غله مشال راډیو خبري. او سو د فاټا پر لور د پاکستان د لور زده کړو کمیسیون په فاټا بلوچستان کې د مسلکي تعلیم د ودې لپاره ځانګړی پروګرام پیلوي چې تر مخه به د طب او انجینرۍ په څانګو کې د دې سیمو زده کوونکو ته وړیا تعلیم ورکول کیږي او په دې لړ کې کمیسیون د دوی لپاره ځانګړي چوکۍ هم ایښې دي. بلخوا د فاټا زده کوونکي وایي چې دا چوکۍ ډېرې کمې دي او حکومت دې د دې شمیر زیات کړي. نور حال اسلام آباد، سراج زهیرا کوي.
د هایر ایجوکیشن ایگزیکټیو ډایریکټر ډاکټر منصور کندی مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې د فاټا او بلوچستان زده کوونکو لا د ټول هیواد په میډیکل کالجونو کې یو کم دیر او انجینیرینګ په هینتونونو کې 50 سیټونه مختص کړی شوی دي او دې لړکی با ډیر زر په اسلام آباد، پیښور، کوئټه او کراچی کې د ټیسټونو اغستو سلسله شروع شي او په دې ټیسټونو کې کامیاب زده کوونکو ته به سکالرشپ ورکول شي چې دارنګ خپلې لوړې زده کړې په ښه شان سرته ورسوي. ہائر ایجوکیشن کمیشن دی اعلان په حق له چکل مشال ریډیو د قبایلی سیمو د زده کوونکو نو پختل نو د فاډ سټوډنټ ارګنایزیشن مشر طالب علم شوکت عزیز وی چې دا اعلان خو ډیر د ستاینې وړ دی خو په کار دی چې د چوکو د شمیره نور سی واکړي. نو موړی زیاته کړه
اعلان ستاینه هم کوو چونکه دینه مخته هم د فاټا طالب علمانو په نوم باندې سکالرشپ هم زیاتې شوې اعلانونه کیږي مګر عمل درآمد نه وي او که عمل درآمد هم شي نو هغه خلکو ته نه رسي چې کم خلکو یعنی حق کیږي او بله داسې چې کم سیټونه اعلان کړي دي نو یکا د فاټا نه خو فاټا کې میډیکل کالج ته او نه خو سپورې د ستې یونیورسټي شته دی نو د فاټا طالب علمان ټیلنټډ هم دي هغه زیات تک میډیکل فیلډ ته دي چې کوم سیټونه اناؤنس کړي دي دا خو ډېر حد ناکافي سیټونه دي. نور مطالبه کوم موجوده حکومت نه او هایر ایجوکیشن ایجنسی ادارانو نه چې تاسو دې سیټونو کې اضافه وکړي.
کله چې مشال ریډیو د قبایلي چارو تجزیه کار او په میرانشاه کالج کې استاد محب وزیر نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وی
کم دی هغه په خپل بجټ سے هم دومره گنجائش موندلی وی خو زما خپل دا خیال دی چې د فاټا آبادی تقریبا 2 کروڑ نه سیوا ګڼل کیږي او بیا داسې د بلوچستان آبادی ورسره شمار کو نو زما په خیال دا چې کم تعداد دی د سیټونو دا بسی کم دی او په کار دی چې په حکومتي سطح باندې په ترجیحي بنیادونو د فاټا د اولس لپاره د اعلی تعلیم په بندوبست وکړي.
مشال ریډیو چې د دوی دا غوښتنه د قبایلي سیمې جوړې ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي او د لوړو زده کړو لپاره د قائمه کمیټې ممبر شابودین په وړاندې کې خو نو هغه وی چې دوی به دا مسله په راتلونکي میټینګ کې د هایر ایجوکیشن کمیشن سره راپورته کوي. نو موري زیاته کړه
په هایر ایجوکیشن سټډي کمیټې د خپل ممبر مې و کوشش نه چې دا زموږ په ایجنډا باندې دا خبره ما کوله چې په نیکست میټینګ کې به ان شاء الله زموږ د سټډي کمیټې د هایر ایجوکیشن نه دا ته پوښتنه یاره ولې تاسو دا څه کوي چې موږ بلوچستان څخه کله زموږ سیټونه ګډ موډ کله زمنګ د کشمیر سره کله د گلګت په دلسان سره زمنګ د فاټا د پاره یو کلیئر کټ سټانس ان شاء الله موږ دې کوشش کوو چې کلیئر کټ سټانس ولو د دې لپاره موږ کوشش وکړو چې نور څه واشي.
یاد دي چې لدی سربیرا تیر حکومت هم د قبایلی سیمو د زده کوونکو لپاره د میډیکل او انجینیرینګ د سیټونو په کوټه کې اضافه کړې و. لکه مې رستو چې د میډیکل او انجینیرینګ سیټونه د 1500 پورې غزولي وو. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامیه لخوا مذهبي لږکیو ته د ملک حیثیت ورکولو په اړه دغو لږکیو ویلي چې دې فیصلې د دوی ډېرې مسلې هوارې کړې او اوس به دوی د شناختي کارډ جوړول او د اسنادو لاسلیک کول په اسانه توګه کولی سي. دوی هیله څرګنده کړې چې په نورو ایجنسیو کې به هم لږکیو ته ملکي ورکول کیږي. نور حال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان اقلیتونو په قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کې د حکومت لاړخه د اقلیتونو مشرانو ته د ملکي درجه ورکولو د فیصلې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دوی د حکومت د دې تاریخي فیصلې ستاینه کوي. د تیرې هفتې په ورځ د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه لخوا دوه د سیک برادرۍ او دوه د عیسوي برادرۍ مشرانو ته د ملکي درجه ورکړی شوې وه. مخکې دا ملکي یوازې د قبایلي سیمو مسلمانانو پورې محدوده وه. همدې لړکې سیک برادرۍ سره تعلق لرونکي هربدیال سنگ وایي چې اوس به موږ په اسانه خپل قانوني هلې ځلې کولی شو.
ملکانو یا مشرانو سائبر ایجنسی کی یا وادی تیرا کی جو کم نمونگا کم حالا کم چنگ فارم بے جڑو حالا یا بشنادی کارڈ نمونگا جڑو حالا نمونگا غب پسیبا جز نظر مذر بکولو اور نمونگا وارد انتظار کولو یا بکا کل ایویلے پلنو نمونگا بڑی رغت ایشیو نو در دو کسانو پوجا با نمونگا لگ فیسیلیٹی میرا ہوشو نمونگا کور کی دشید میرا ہوشو نو لگ نمونگا دیگا آسان تیاشتا دیگا پارا یا شنادی کارڈ چنگ جڑو یا نمونگا فارم بے جڑو یا سنور دس دیگر ڈاکومنٹ سی نو غد پارا نمونگا دیر جات نمونگا آسان تیاشتا دیگا پارا کدار
د خیبر ایجنسی عیسوی برادری سره تعلق لرونکي ګلسیب په وینا مونږ به دا خوښ لرلو چې زمونږ د خپلې برادرۍ نه یو ملک وي کم چې د مسلو پوهه لري او هوارولی هم شي.
دا ټول فاټه کې کار کوي کنه دا سه مایکل دی مایکل دا جمهوریت کوي کنه دا باندې موږ ډېر خوشاله دي دا یو خپل ټیپ وخت چې ملکی دغه ته ملا شي کنه د سنت نور ملک دي کنه دلته موږ یو خپل خوخه کنه چې دلته موږ خپل ملکی حکومت یو ډېر خپل ټیپ وخت چې موږ دلته ملکی ملا شو او موږ هم جرګي دا کې خپل فیصلې کولی شو.
مشالي ډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا او د قبایلی سیمو د سیک برادرۍ یو مشر او خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو په سیټ منتخب شوی ډاکټر سوران سنگ اویل دا یو ډېر غټ خبره ده چې په خیبر ایجنسی کې سیک برادرۍ ته د یو قوم درجه میلاو شوه.
هغه قوم چې هغه ټول عمر هلته پاتې شوی دی هغه خلک چې هغه ټول عمر د پلار نیکه
وو می پښته پورل ته پاتې شو خو هغه ته د قوم درجه حاصل نه و. نه دا زه هغه قوم ته ډېر لکه انتهایی د زړه د کومې نه مبارکباد ورکوم چې دا د پاکستان کې د مینارټي سره بیا په ټرایبل ایریا کې یو ډېر زبردست قسمه کار وشو چې هغه قوم هغه درجه هغې ته میلاو شو. نو دا ډېره غټه خبره ده.
سکه او عیسوي برادرۍ سره تعلق لرونکي هیله لري چې حکومت به د خیبر ایجنسۍ غوندې په نورو ایجنسیو کې میشته اقلیتي برادرۍ مشرانو ته هم د ملکې درجه ورکوي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د سهار 9:30 سوې بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي. سرتاج عزیز وایي د ایران اټمي تړون د پاکستان لپاره هم ډېرې لارې پرانستې دي. دا څرګندونې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د سې شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې دي. نوموړي ویلي چې دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د پاکستان لپاره د انرژي د یو شمیر پروژو لپاره لاره هواره کړي. د خبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دي د ملالۍ یوسفزۍ هلې ځلې په رسمي توګه وستایي. د غوښتنې د سې شنبې په ورځ ناوخته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې د مدني ټولنې لخوا د ملالۍ یوسفزۍ د 13مې کلیزې د لمانځلو پر مهال سوې ده. د افغانستان د عامی روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وای په فرا ولایت کې د پولیو یا ګزړن پیښې زیاتې شوې دي. فیروزالدین دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د فرا ولایت ته د سفر پر مهال کړې دي. نوموړي په دې ولایت کې په ماشومانو کې د ګزړن او خوارځواکۍ مخنیوي لپاره د واکسینو په ورکړه کې ستونزې د اندېښنې وړ بللې دي. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته داسې یو قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره به د اټومي تړون تفصیلات پکې وړاندې شوي وي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سمنتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکي روښانه کړي. دې قرارداد ته له وړاندې لا د ویټو واک لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی. په دې هیوادونو کې برطانیا، جرمني، فرانس، چین، روس او امریکا په خپل شامل دي. او سعودي عربستان ایران ته خبرداري ورکړی دی چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد باید د بندیزونو لری کېدو وروسته ترلاسه کوي. له ایران سره د نړیوالو تر تړونو وروسته د سعودي عرب خبری اجانس خبر ورکړ چې ایران باید دا فنډونه د ناکرارۍ پر ځای د خپل ولس د ژوند پر ښه کولو ولګوي. ګنی نو د سیمې د هیوادونو لخوا به له غبرګون سره مخامخ شي. د مهم خبرونو لنډیز مله مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. او اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې واره رسېدلی دی. د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر په اسلام آباد کې د دغه هیواد کورنۍ ورځپاڼې لوستي او د اداریو مهم ټکي په دا ډول راغونډ کړي دي.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې د حکومت او د الطاف حسین په بیانونو باندې لیکلي او وایي چې د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین په بیان باندې د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د حکومت دریز بیانولو په وخت ویلي دي چې الطاف حسین په خپل تقریر کې ټول حدونه پار کړي دي او د پاکستان د سیکورټي ادارو پر ضد یې هغه جبه کارولې ده چې هیڅکله به د قابلولو وړ نه وي. ادارې مخکې لیکي چې له دې وروسته د متحده قومي موومنټ یو بل مشر ډاکټر فاروق تر په پریس کانفرنس کې دغه حکومتي تورونه رد کړل او وی ویل چې حکومت په الطاف حسین باندې بې ځایه تورونه لګوي. هغه هیڅکله د پاکستان خلاف خبره نه ده کړې. ادارې زیاتوي که اوس دې ټول صورتحال ته وکتل شي نو د بیانونو په وجه باندې حقیقت نشي پټېدی او الطاف حسین په دارنګ بیانونو صرف د خپلو ملګرو په مشکلاتو کې اضافه کولی شي، نور هیڅ نشي کولی. نو دوی له پکار دي چې په عدالت کې خپل غوره دفاع وکړي. لیکي دغه رنګ حکومت له هم د بیان بازی د جنگ په ځای ټول معاملات د عین او قانون مطابق عدالت ته وړل پکار دي چې دا رنګ د دې مسلې حل راوځي، ځکه چې یو ډله هم د بیانونو په جنگ کې ګټه نشي کولی. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت داوا کړې وه چې دوی به په خپل صوبه کې یو ارب بوټي یا ونې نالوي چې دا رنګ د دې صوبې په ځنګلونو کې اضافه وشي او هر طرف شین کې شي. ادارې مخکې لیکي چې بېشکه
ته دا د ستاینې وړ فیصله ده چې یو ارب بوټی ولګول شي، خو د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې مونږ کتلی دي چې حکومت په ښاري سیمو کې چې کومې ونې بوټي نال کړي دي د هغې په صحیح توګه خصمانه نه کیږي چې لکه بلې دغه بوټي مړاوي شوي دي. دریا اخري کې لیکي که حکومت چرته په دې مقصد کې سنجیده وي نو پکار ده چې د بوټو د خصمانې لپاره غوره بندوبست وکړي او هره ورځ د سلو یو نیم سلو په ځای که چرته لس دولس بوټي هم وکرل شي او بیا په سم ډول د دې د محفوظ ساتلو بندوبست وکړل شي نو دا به د اربونو ونو بوټو کرلو نه زیات سودمند ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوال مطبوعاتو کې مونږ د ایسوسییټډ پریس او واشنگتن پوسټ مقالې راخیستې دي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکل دي چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون هرکلی کړی دی. د مقالې په لیکنه پاکستان دا د ځان لپاره هم ګټور ګڼي. بل پل واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې نن سبا د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی دی چې د کور پر پرېښودلو مجبور دي. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا شمیر تر بل هر وخت زیات دی. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د مقالې په پایل کې لیکلی دی چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د تړون هرکلی کړی دی. د مقالې په لیکنه پاکستان د ایران د اټمي پروګرام په اړه د لانجې هوارې د خپل ځان د انرژۍ د مسلې د هواري لپاره ګټور بولي. پاکستان هیله لري چې له ایران سره د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د دې مسلې له هواري سره به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین جوړېدو ته لاره هواره سي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبې په ورځ وویل چې دوی د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د تړون هرکلی کوي. اژانس لیکي چې پاکستان له ایران سره دې پایپ لاین ته د دې لپاره اړتیا لري چې د خپلې انرژۍ ضرورت پوره کړي، خو امریکا له مودې راهیسې د دې پایپ لاین مخالفت کوي. د امنیتي چارو یو کارپو تلت مسعود اژانس ته ویلي چې د ده په فکر امریکا به اوس د ایران او پاکستان ترمنځ د دې ګیس پایپ لاین مخالفت ونه کړي. اژانس د لویدیز د یو ډیپلومیټ له خولې لیکلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په تړون کې دا هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو څارونکي به اجازه ولري چې د ایران پر اټومي پروګرام د نظر ساتلو لپاره د دې هیواد پوځي ځایونو ته ورسي او هغه وګوري. خو د اژانس په لیکنه د ایران حکومتي ټلویزیون وړاندې دا خبره رد کړه چې ګواکې په تړون کې دا شرط هم شامل دی. بل پلو واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې نن سبا د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی دی چې د کور پر پرېښودلو مجبور دي. واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بې کوره کړل شوو افغانانو دا شمیر تر بل هر وخت زیات دی. ورځپاڼه لیکي دا خلک په شمال ختیځو سیمو کې بې کوره شوي دي، کوم چې د دې خبرې څرګندونه کوي چې ګواکې په جنوب او ختیځ کې جګړې اوس تغیر خوړلی دی. واشنگتن پوسټ د ملګرو ملتونو د یو رپورټ پر اساس لیکي چې یوازې په 2014 کال کې 13,000 زیات کسان وژل شوي او یا ژوبل شوي وو. اژان زیاتوي اوس مهال شاوخوا 1,000,000 افغانان پر دې مجبور دي چې د هیواد نورو برخو ته لاړ سي او د دوی دا شمیر د هیواد د ټولو وګړو 3% جوړوي. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې بې کوره کړل شوو افغانانو کې هغه بختور دي چې د خپلوانو کره ورته ځای ورکړل سي او هغه نور پاتې غریبان په دې حیران وي چې د ماښام ډوډۍ به پیدا کړي او کنه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو د ایران او غربي قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون هرکلی کړی دی. د امریکا ولسمشر دا تړون نوې لار بللې او د روس ولسمشر بیا ویلي چې د تړون تر اعلان وروسته نړیوالو د کراري سا واخیسته، خو اسرائیل دا پرمختګ یوه تاریخي تیروتنه بللې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د تړون ساینه کړې ده. فرشته جلازی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ سترو قدرتونو هیله څرګنده کړې چې ایران به له دې فرصته کار واخلي او له نړیوالو سره به خپلې اړیکې ښې کړي. ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې دا موافقه به له ایران سره د پیچلو اړیکو په بیا سمولو کې مرسته وکړي.
History shows that America
mislead not just with our might.
تاریخ ثابت کړی چې امریکا باید مخکښ وي او رهبری باید یوازې د امریکا د ګټو نه بلکې د امریکا د اصولو پر اساس هم وي. موږ یو پیاوړی هیواد یو، خو تاریخ څرګنده کړی چې زموږ لا پیاوړتیا د نورو ولسونو په یو ځای کولو کې ده. دا چې موافقې اعلان د خوندي نړۍ او د لا زیاتې باثبات نړۍ جوړولو لپاره په هڅو کې یو بل ګام دی. خو د امریکا د استازو جرګې مشر جان بوینر وویل چې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ اتمي موافقه به په نړۍ کې د اټومي وسلو سیالي پیل کړي. بوینر په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
billions of dollars in sanctions relief while paving the way
دا بندیزونو د لری کېدو لامل به میلیارډونو ډالر اټومي ایران ته ورشي. دا د دیموکراتانو او جمهوریت غشتونکو مسله نه ده، دا د سم او غلط ترمنځ د فرق خبره ده او موږ به هر هڅه وکړو چې جزئیات څرګند شي. او په حقیقت کې زه فکر کوم چې دا یو ډیره خراب موافقه ده او موږ به خپل هیڅ هڅه ونه سپموو چې د دې موافقې مخنیوي وشي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه یو تاریخی تیروتنه بللې ده. نتنیاهو پرون د موافقې تر اعلان وروسته لا بیت المقدس په ټلویزیونی وینا کې وویل
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
نړۍ نن تر پرون ډیره خطرناکه سوه. نړیوالو قدرتونو موږ ټولو پر راتلونکي د داسې چا سره چې نړیوال تروریزم تمویلوي شرط وهلی دی. دوی داسې قمار وهلی چې په لسو کلونو کې به د ایران تروریست رژیم بدل شي، خو په حقیقت کې دا موافقه ایران ته هغه ټول امتیازات ورکوي چې ځان بدل نه کړي. نتنیاهو وویل چې موافقې ته هیڅ ډول پابندي نه لري، ځکه ایران به د اسرائیل د تخریب لپاره هڅې جاري وساتي او ټینګار یې وکړ چې اسرائیل به د ځان دفاع ته دوام ورکړي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دا موافقه ایران ته د اټومي وسلو جوړولو په لور ټولې لارې بندوي. ولسمشر اوباما ډاډ څرګند کړ چې له ایران سره شوې موافقه به یې د اټومي پروګرام مخنیوی وکړي.
Because of this deal, the international community will be able
to دغه موافقه لامل به نړیواله ټولنه وتوانیږي چې دا ثابت او تایید کړي چې د ایران اسلامي دولت اټومي وسلې نشي جوړولای. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینتن پرون په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د شوی موافقه د عملي کېدو هڅې باید ژر تر ژره پیل شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګلی پرون په ویانا کې د خبرو پر مهال په دې خوشحالي څرګنده کړ چې داسې موافقه شوی چې په مذاکرو کې ټول اړخونه ورباندې خوشحاله دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د ایران او نړۍ د شپږو قدرتو چې 15 جمع یو هم ورته ویل کیږي د اټومي موافقه هرکلی وکړ.
I hope and indeed believe that this agreement
بان کی مون وای زه هیله لرم چې دا موافقه به د دواړو خواو باور او همکاري پر مهمو مسلو زیاته کړي، لکه نړیوال امنیت او د منځني ختیځ حالات. دا کولای شي چې په سیمه او نړۍ کې د امنیت او ثبات لټینګې دو سره مهمه مرسته وکړي. ملګري ملتونه تیار دي چې له ټولو خواو سره د دې مهمې او تاریخي موافقې په عملي کولو کې بشپړه همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان حکومتونو هم د دې موافقې هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې دا موافقه به په سیمه کې د سولې او ثبات لټینګښت سره مرسته کوي.
فرشته جلال زی وایي چې د ایران او غربي طاقتونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه د نړیوالو د غبرګون په اړه تاسو ته راپور اوروي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لومړی سهارنۍ خپرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غوږ نیولی دی او اوس هم د نغمې په غږ کې د دغې سندرې پر لور ساز پام راګرځوم. ژغله مشال رادیو ساوری د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. اف پی خبري ایجنسی کې په داسې حال کې چې د چین په سینکیانګ صوبا کې تیر کال تشدد زیات شوی دی، حکومت په سیمه کې پر اسلامي جامو او د ځوانانو او منځني عمرونو سړیانو پر ژیرو بندیزونه لګولې دي. مقاله لیکي په سینکیانګ صوبا کې میشت اویغور مسلمانان وای چې د ځینو بدو خلکو له وجې حکومت دوی ته هم په بد سترګې ګوري. ایجنسی کې د چین حکومت دا بندیزونه په سیمه کې د سخت دریزي د ختمولو په هدف لګولې دي. مقاله نور تفصیل به انیسا اجمل درته واوروي.
اف پی خبری ایجنس لیکي که څه هم د کاشغر د ریخمو سړک یا سلک روډ چې د صدیو راهیسې د مسلمانانو سیمه ده، د کاروبار مرکز دی، خو د ایغور سره تعلق لرونکي د ګلنور دکان ته ډیر کم خلک ورسي. ګلنور په خپل دکان کې سکافونه خرڅوي. اف پی خبری ایجنس لیکي د چین په سینکیانګ صوبه کې تیر کال تشدد زیات شوی دی. په یاد صوبه کې زیاتره مسلمانان اوسیږي او چارواکو په دغه سیمه کې د ښځو پر نقابونو او نورو اسلامي جامو باندې بندیز لګولی دی چې ورسره د ګلنور کاروبار ته زیان رسېدلی دی. ایجنس په سینکیانګ صوبه کې د ګلنور په حواله لیکلی دی چې د ځینو بدو خلکو له وجې ټولو مسلمانانو ته د بدو خلکو په سترګه کتل کیږي. ګلنور وایي داسې قسمه قوانین به یوازې خلک جدا کړي. ایجنس لیکي په داسې حال کې چې غور خلک د چین پر حکومت د نسلي توپیر او د هغې په ژبه، کلتور او مذهب د بندیزونو تور لګوي، دا هر څه د چین د حکومت لخوا په سیمه کې د حالاتو پر ځای کولو په لړ کې د چیلنجونو یوه بیلګه ده چې دا هیواد ورسره مخ دی. مقاله لیکي سینکیانګ صوبه له افغانستان او پاکستان سره پوله لري او د دغه صوبې خلک په کلتوري توګه د چین د هان کلتور پرتله له منځنۍ ایشیا سره زیات نږدې دي. چارواکي په یاده سیمه کې د تشدد تورونه پر اسلامي بلتون غوښتونکو لګوي. په دغه سیمه کې په دې وروستیو کالونو کې تشدد زیات شوی دی او نورو سیمو ته هم خور شوی دی. د شانس په خبره په 2014 کال کې د 200 زیات خلک وجل شوی دی. د چین حکومت تیر کال په مختلف قسمه اسلامي جامو د ځوانانو د درمیانه عمرونو سړو پر ګیرو بندیز لګولی چې دا شان مذهبي سخت دریزي ختم کړل شي. حکومت په سیمه کې پوسټرې لګولی دي او په 15 خبریو بندیز لګولی دي چې پکې د مخ پټول، برکی، د ځوانانو جینکو سکاپونه په سرول، د ځوانانو درمیانه عمرونو سړو ګیرې پرېښودل او هغه هر قسمه جامې چې په د هلال یعنی مسپوګمه او د ترکی د جنډې په سیر دستوري نخوي شامل دي. د رپورټونو تر مخه د مارچ په میاشت کې په کاشغر کې یو سړي ته د ګیرې پرېښودو له وجې د شپږو کالونو د قید سزا ورکړل شوې وه. د یاد سړي ښځې ته یې د برکې پر اچولو د دوو کالونو د قید سزا اورولې وه. اف پی خبري ایجنس لیکي ایغوریان وایي چې د ژبې ښکلا پر اظهار کې ده او د سړي ښکلا په ګیره کې ده، خو کارپوهان وایي چې د چین لخوا پر اسلامي جامو او ګیرو بندیزونه لګولو اقدامات د دغه هیواد لپاره خطر جوړېدای شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پیلېدل یوه ښه خبره ده او دا په لومړي ځل د پاکستان لخوا د سولې په عمل کې د خپلو لوزونو عملي مظاهره وه. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
ورځپاڼه او فاینانشل ټایمز کې لیکوال احمد رشید وایي د افغانستان د حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ له ډېر وخت راهیسې د سولې د خبرو هڅې روانې وي خو دغې څه نتیجه نه وه ورکړې او اخیر په روانه میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو نمایندګانو له یو بل سره ولیدل او د افغانستان او د سیمې پر امنیت یې خبرې وکړې. په افغان حکومتي ډله کې د دغه هیواد د ټولو اوسیدونکو نمایندګي شوې وه او دا شان پکې د افغان طالبانو درې غړي شامل وو. لیکوال وایي دته د پاکستان او افغانستان دواړو خواوو چارواکو ویلي دي چې د خبرو بل پړاو به د اګست په میاشت کې کیږي. لیکوال وایي په دغه خبرو کې د طالب مشرانو دا غوښتنه وه چې باید د دوی د مشرانو نمونه دي د امریکا او ملګرو ملتونو د ترهګرو د لسټه لرې کړل شي. د دوی ملګري چې په افغانستان کې دننه او یا بهر په جیلونو کې قید دي خوشې کړل شي، د سولې په عمل کې د امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وشي او په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو سناسه دیار لزره عسکر دی د دغه هیواد اوزی. بلخوا د افغان حکومت نمایندګانو په دغه خبرو کې پر دې زور راوړو چې باید په هیواد کې تراګر پیښې ودرول شي او نوره د عام ولسمینه تویا نشي. ورځپاڼه لیکي پاکستان چې په اړه یې دا ویل کیږي دغه هیواد د طالبانو مرسته کوي او د طالب مشرانو سره اړیکې لري خو دا وار یې د خپلو هغو ژمنو او لوزونو د پوره کولو لپاره عملي ګام پورته کړ چې دوی به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې د خبرو لپاره لاره برابروي او طالب مشران به د سولې میز ته کینوي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی چې په هیواد کې دننه د امنیتي او اقتصادي مسلو او چیلنجونو سره مخامخ دی غواړي په هیواد کې زر تر زره سوله پر ځای شي او د دغې لپاره یې د پاکستان سره هم خبرې پیل کړې. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ځینې ډلې پر دغه خبرو نیوکې هم کوي او بیا د پاکستان د رول په اړه هم ځینې پوښتنې راپورته شوي دي، خو په دغو کې ښه خبره دا ده چې دواړه خواوې غواړي د سولې په اړه مذاکرات پر وړاندې بوزي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجه،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
د نن ورځې د ځانګړو نیزو لړلیک تاسو واورېدی. په دې ورسیو کې هندي او پاکستاني وزیر اعظمانو په روس کې له یو بل سره ولیدل او سره سلا سول چې د دوه اړخیزو اړیکو ښه کولو لپاره به د چارواکو د لیدو ځنډیدلی بهیر بیا پیلوي. په ډیپلوماټ مجله کې یوه لیکنه خپره شوې چې په کې لیکوالانو ویلي د هند او پاکستان اړیکې پخوا داسې ترنګلې نه وې لکه اوس چې دي. دا لیکوالان وایي چې له 1955 میلادي کال راهیسې د دواړو خواوو اړیکې خرابې سوې، تر دې مخکې څه صورتحال و؟ د دې ځواب د ډیپلوماټ مجلې لیکنې ورکړي چې په امیر ساحل یې ژباړه دراوروي.
په ډیپلوماټ مجله کې دوه څېړونکو تریدیویش سنگ مینی او طاهر جاوید ملک لیکلي، کله چې هم په جنوبی آسیا کې د پاکستان او هند د اړیکو خوالی یا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او زیاتوالي او پراخوالي خبره کیږي، نو پوهان څېړونکي او شنونکي د اروپایي ټولنې، شمالي امریکا او آسیان تنظیم مثالونه ورکوي. دا لیکوالان دریځ لري چې شنونکي اصلا د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو یو دور چې له 1950 زیږیز کاله پیلېږي او تر 1955 زیږیز کاله غځیږي له پامه غورځوي. په لیکنه کې راغلي په 1948 او 1949 او زیږیزو کلونو کې د هند او پاکستان ترمنځ پراخه سوداګري کېده. هغه مهال د پاکستان شاوخوا 50% درآمدات هندي ول او د هند شاوخوا 40% درآمدات پاکستاني ول. د جنرال ایوب خان د واکمنۍ پر مهال پاکستان په سوداګرۍ کې هند ته د تر ټولو غوره هیواد حیثیت یا مقام ورکړ. په هغه زمانه کې پاکستاني بانکونو په هند کې او هندي بانکونو په پاکستان کې څانګې لرلې. تر 1955 زیږیز کال مخکې ګڼ هندي سکان به پاکستان ته زیارت ته ورتلل او پاکستاني او هندي لوبغاړو به په دواړو هیوادونو کې لوبې کولې. د دواړو هیوادونو ولسونو به میلمنو ته تود ښه راغلاست کاوه او پر دې سربیره چې د هند تر ویش وروسته او د پاکستان له جوړېدو سره د کډوالو تګ راتک پر مهال لکونه خلک وژل شوي، ژوبل شوي او یا هم د تیریو ښکار شوي ول، خو خلکو به له یو بل سره نږدې اړیکې لرل. بیا په 1915 شپیتم زیږیز کال کې د هند او پاکستان جنگ پیل شو. لیکوالان وایي په هغه وخت کې هم د دواړو خواوو پوځي افسرانو به دا پوښتنې کولې چې آیا مقابل لوري ته یې هغه افسران جنګیږي چې له دوی سره یو ځای روزل شوي ول یا یو ځای سبق ویلی و. د لیکوالانو په اند د 1915 شپیتم زیږیز کال تر جنگ وروسته په دواړو هیوادونو کې ملت پالنه زیاته شوه، د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه شول او بیا د 1921 زیږیز کال له جګړې سره خو ډېرې ټیټې سطحې ته ولاړل. د ډیپلوماټ مجلې په دې لیکنه کې لیکوالان وړاندیز کوي که هند او پاکستان اړیکې کول غواړي او همکارۍ پراخول غواړي نو نورو مثالونو یا بیلګو ته د کتو پر ځای دی د دواړو هیوادونو تاریخي بلخصوص تر 1915 شپیتم زیږیز کال مخکې اړیکو ته وګوري. لیکوالان البته زیاتوي ښایي د هغه وخت اړیکو حالت ته د رسیدو لار ډېره اوږده وي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ. زموږ غل مشال رادیو خوري د مشال رادیو د لومړی سرنی خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې تاسو پام د ظفر اقرار پر ځخ کې د ستیغ سندری پر لور راګرځوم.
راشد رحمت باران خار غسته اوده، راشد رحمت باران خار غسته اوده، شول چاچا دکلی ده، شول چاچا دکلی دچنا را غسته اوده، راشد رحمت باران خار غسته اوده، راشد رحمت باران ہر ہستے ہو دے رحمت بارانا خار غسته اوده، راشد رحمت بارانا خار غسته اوده. شد رحمت باران خار غست اور راشد رحمت باران خار غست اور